طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوو مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر چې د دې پلاوی مشري کوله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی دوی ته ډاډ ورکړ چې هیواد ته راتلی شي او ډاډه ژوند کولی شي. د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د هوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو لوی مشر مولوي هبت الله اخندزاده پرون فراه ته سفر وکړ او له دیني عالمانو سره یې ولیدل. ښاغلی اخندزاده تر اوسه پر رسنیو نه دی څرګند شوی، خو د طالبانو رسمي ویندویان د ده د سفرونو او لیدنو کتنو په اړه څرګندونې کوي. په پیکنګ کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم نن خپله استعفا اعلان کړه. ښاغلی قایم پر ټویټر لیکلی دی چې د یو لړ شخصي او مسلکي دلایلو په خاطر خپله دنده پرېږدي. په بهر کې د افغانستان سفارتونه او استازولۍ له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، ځکه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف په دې هیواد کې د وروستیو ناامنیو پړه پر یوه ځانګړې ځاله چې د ده په وینا پر واکمنۍ د ولکې هڅه یې کوله واچوله او ویویل چې تروریستانو غوښتل کودتا وکړي. او د امریکا او روسیې پلاو په ژنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یوه کاري ماښامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. دویم نیمای پیلو لمړی سپورتي خبرونه بیا دوا اونیزې خبرونه.
په سرپل ولایت کې د کرکټ سیالۍ پیل. د طالبانو حکومت د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د نهو لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې نن پیل او دوه ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي قاریزاده په خبره د دې ټورنمنټ لومړۍ لوبه د ملکزي او بلوڅ لوبډلو ترمنځ وشوه چې د بلوڅ لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې ریاست د معلوماتو له مخې ملکزي، بلوڅ، سیدآباد، خارکش مامک، بلوڅ ځوانان، خارکش اتحاد، جوزجان اتلان او حاجی محمد عمر هغه لوبډلې دي چې په دې ټورنمنټ کې د یو بل پر وړاندې لوبې کوي. د یاد سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوی. ایران له افغان ورزشکارانو سره د مرستې ډاډ څرګند کړی. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د دې ریاست مشر ایران ته په دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد د ورزشي ادارو له مشرانو سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو په خو اړیکو د ورزشکارانو لپاره د زمینې برابرولو په برخه کې خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست لولوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په ایران کې میشت افغان ورزشکارانو ته د یاد هیواد لخوا بیمه منل شوی او افغان ورزشکاران کولی شي د ایران په شخصي لیکونو کې ګډون وکړي. د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو ژمنه کړې چې دودیزو لوبو ته به پراختیا ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر لمریزه میاشت دوو ایراني ورزشکارانو په نیمروز کې د مونتای نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې دواړو لوبغاړو په دې سیالیو کې ماتې وخوړه. او د فوټبال نړۍ د انګلستان د لو شامپیون لیګ د شلمې اونۍ لوبه د پاریس سن جرمن او لیون ترمنځ مساوي پای ته ورسیده. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې د لو شامپیون د شلمې اونۍ په ورستي لوبه کې تیر شپه د لیون فوټبال لوبډلې د پاریس سن جرمن په قربتوب لوبه وکړه او لوبه د یو یو په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. لیون لوبډلې په اومه دقیقه کې د لوکاس لخوا د ګول په ترسره کولو سره مخکې شو، خو د پاریس لوبډلې په شپږمه دقیقه کې د تیلو په ګول وهلو سره ځان له ماتې وژغوره. په دې لوبه کې د نیمار سربیره چې لا هم ټپي دی لیون میسی هم د کورونا وایروس لامل په دې لوبه کې نو واخیستل شوی. د راپورونو له مخې د دې لوبې له پایلې سره پاریس سن جرمن و څلوېښت امتیازونه ترلاسه کړل او د دوهم مقام لرونکي نسته یوولس نمرې نور هم ځان نږدې کړ او لیون هم د پنځه امتیازو په لرلو سره له پنځلسم درې نمرې پورته یولسم ځای ته ورسېد.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل ونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چروغ او جوړ به وي افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړي. په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شاملې دي چې ترسره کیږي. به دا شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخت ده. دا سیالي کله کیږي؟ په دې اړه د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو. دا شان به دا هم واوري چې د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي سیالیو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع په اړه هم په روانه خبرونه کې معلومات درکوو. له موږ سره پاتې شئ. یو بار بیا هرکلی. د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره وایي څلور افغان لوبغاړي به د سکی په آسیایي لوبو کې چې په پاکستان کې کیږي ګډون وکړي. یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د سکی سیالیو لپاره لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی. د سکی کوالیفای سیالۍ د روان 2022 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه په پاکستان کې پیلېږي چې د افغانستان په ګډون اته آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي. د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبې ډګر ته ځي. او د ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د ټینس د 100 غوره لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی. د نارینهو د مسلکي ټینس نړیوال ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې له مخې د سربیا نواک جاکویچ تر ټولو ډیر نمرې ګټلې او لومړی ځای خپل کړی دی. د ټینس نړیوالې ټولنې له لوري په خبره شوې درجه بندۍ کې روسي دانیل مدودوف دوهم او جرمني الکساندر زوروف دریم ځای خپل کړی. یادو لوبغاړو ته دا مقامونه د مینوالو له لوري د ورکړل شویو رایو او دغه راز د لوبغاړو له لوري د ډیرو لوبو ګټلو او مسلکي لوبو ته په کتو سره ورکړل شوي دي. یو وار بیا هرکلی. درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی. لکه وړاندې مو چې واورېدل، افغان کرکټ بورډ د 2022 زیږدیز کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. خدا چې په دې پلان کې څه دي، په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې له مسؤل عبدالله خان پښتني سره خبرې کړې دي. ډیره مننه پښتني صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې تاظیر شوې. که پایلې له دینه وکړو، د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره پلان اعلان کړی، البته د کورنی کرکټ لپاره. که پاره معلومات راکړي چې کومي سیالي په کومو نیټو ترسره کیږي.
اکرام صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنی سیالیو په مخه خپل یو کلن پلان اعلان کړی چې په فبروري میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالي دي. په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د 14 کلنو کموم رضوانو ترمنځ سیالۍ دي. همدارنګه په همدې میاشت کې ملي شلوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره سي. په مې میاشت کې د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی. جولای او اگست کې احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالۍ دي. دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زنونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجود دي. په همدې میاشت کې بیا د زنونو په کچه د غوره کلبونو ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
پښتني سي، آیا دا پلان په هر حالت کې د پلی کېدو وړ دی؟ ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوي دي خو عملي شوي نه دي.
د دې پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هر پلان له ځانه سره له شک پرته چې ننګونې او خنډونه هم لري. کچېری له ننګونو سره مخ نشو، لکه تیر کلونو کې کرونا او داسې د شرایطو بدلونو، نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دغه پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به یې شاهدان یاست.
مننه پښتني صاحب. په دې پلان کې د شپږیزي په اړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اګست میاشت کې به ترسره کیږي. دې سیالیو ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده. آیا په هماغه پخواني پلان باندې عمل کیږي او که نه نویوالی پکې راځي؟
شپږیزه کرکټ لیګ به سکل پلان سره سم په جولای او اګست میاشتو کې ترسره شي. که هم تیر کال د حالاتو د بدلون له امله شپږیزه تر سره نشوه، خو د لوبغاړو د ډرافت مراسم پکې په ښه ډول وړاندې شول چې اداره به له هماغه لوبغاړو سره د سږکال په سیالیو کې مخته ځي. باید ووایم چې سږکال به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او که نړیوال کرکټ ته راشو، د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. که د دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د نیدرلینډ په وړاندې د راتلونکو سیالیو په تړه باید ووایم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغان لوبډله قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلینډ په وړاندې به د روانې میاشتې په 21مه، 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي، چې دغه لوبې د راتلونکي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه د سوپر لیګ برخه دي چې افغان لوبډله ورته بشپړ چمتووالی لري او ډیر ژر به سکواډ یا نوملړ هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتنې سي په ګټلو باندې افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یاد سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. لنې کمر غبای دوه ام چې افغانستان د یاد پړاو په لومړی سیالیو کې چې د ایلین پر وړاندې درې سیالۍ ترسره شوې دي، افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او لزان سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. کچیری افغان لوبډله دا سیالی هم ټولی په خپل نوم کوي نو دیش نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی سي. نو هیله ده چې دا سیالی د افغانستان په ګټه باندې تمام شي او له ټولو هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دعاګانو کې یاد وساتي تر څو دغه سیالی او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او لدی سیالیونه وروسته د نړیوال جام لپاره د کرکټ د 500 ورځې د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ لو نور کوم هیوادونو سره سیالی لرو.
یعنی باید ومه چې په د سوپر لیگ په لړۍ کې موږ د آیرلند او نیدرلند په ګډون له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو. له هر هیواد کې لوبې ګټو، د هر لوبې په سر به موږ ته لس نمرې یا پوینټونه راکول کیږي. نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنه ولري. دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي، د افغانستان په وړاندې د لوبو کوربتوب ولري چې یاد سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي.
د روسي پښتني پټوګه پښتنې سه کده 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې سیالي او تراشو د نړیوال جام د سیالي لپاره به لوبډلې په تیاریو باندې بوختوي. لوبډلې اوس مال چیرته ده او په کومه نیټه به په سیالي کې د ګډون لپاره ځي؟
له 19 کلونو کم عمر افغان لوبډلې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې ده چې خپل تمرینات ته په دوامدار ډول باندې ادامه ورکړي او ډېر ژر به ان شاء الله د نړیوال جام سیالي کې د ګډون په موخه ویسټ انډیز ته ولاړ شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبدالله خان پښتانې اوس هم د افغانستان د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د جوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کار یم او د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. څه کم څلور کاله کېږي زه تمرین کوم، عمر مې څه کم 18 راځي. بالکل د اول ځل لپاره زه ټیپ بلین او رحالانو ته لاړم چې ما اول مقام واوسو. همداسې به دویم کال نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقې وکړې شپږ مینې کوټې وهلې او دا مې چېره په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دغه سږ کال چې لاړم نو دوه لوبې مې وکړې څوک نه حاضرېدو ما سره مسابقې ته. دواړه اول شلو ننګرهار ته مې ولي راوړه خو سه پورې موږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم، پروفیشنل لوبو ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم دا هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې هم دا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې ووایه نکاوټ کېږي که نه هغه به بچي شي. وهي بوکس چې د شیران لوبه ده شیران کوي بوکس زما د وړکتوب څخه خوښېدو ثقیل ورزش ده او زړه غواړي
درنو اوریدونکو د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو بریدونکو سلامونه آیا داسې ځوانان مولیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي
په جالي توګه خلکو د واړي چې ځان ډیر خ ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي
نتیجه یې دا چې څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د لنډې مودې لپاره
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خې هغه پرشتیا باندې حاصل کړي
داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسترولنې لري برعکس په داس ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیا وو ځان تر ټولو سترګنی ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي داس ځوانان لیدلې چې د خپل ژوند تصویر له باټو جوړ کړی
زمون په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي البته جالي ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند ما په نظر باندې د انسان دغه کړه وړه ی د خوې دا د پدر نشو خړل
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلاني ته میدا سی وویل پلانای مشهور کس ما ملګری ده پلانای کار میدا سی وکړ او د غسینور کیسې کوي د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپل و همداس خپلوان پاړه راتوي
دا هغه خو د سه دروغ ویل چې زه خپل عام قماندان یم محمد دیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم دراله کې چې هغه فلسکار و خپل پوس وې لدروغ نه پیدا ویل خلک چې موږ دلته راوسته چې ومل دي له پوسو هغه به چاره فکر نه کوم چې موږ خپل فلسکاری منډي ولا په سامه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وي دا بعض خلک چې دي عادت سه وي
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي چې دوی خپل سویا نورو تلوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسي او خوشاله وي چې ځان یو چاته خو خی او چاته ولوی وخی په هغه اندازه باندې نه وي ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری لشته دی هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خی خو هغه کچرته بیکګراوند وګوري هغه بل څه وي په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وایي
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسترولونو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به خپل دوی ته خنوي
کوم د کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم د بیغه کوي بیا د ټولن نور مسره خرابيږي ما خو هغه ځوانان ته توصيه داده شي لدی هغه نتیر چې زحمت وباسي ک دغه نوم ځان ته غټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم د پړې ته سړی رسوي شي دا خو کاذب بشورت طلبی دا مخ خرابی بیا ایزه کدی غیندا دروغ کیا ورځ وی دو ورځ بی دریم ورځ پچلورم ورځ باندې رخ کار کیږي او دا بیا د تم زیان دا ټولن تم زیان دا دا بیا انجوا خواته جی
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لړن وی او هغه ځوانان چې د ځان پاړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دي موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریش خان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کی یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خان وهي د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ته ریښتیا په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
لاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کزان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی توازح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر منځ کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاروي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کوم ما راوړ پخلا کوم ما راوړ پخلا کوم سفر ژوب جانان پر کوټه سره داسي د نستا پچرمی کے سیال دا نستا پچرمی Zamila tanana sabri